بریم د ازادي رادیو په مشهمنی خبري مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د شاوخوا سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي امارات یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شغلی الحبتور زیاته کړي د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته د نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې، د هغو ښځو او نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته دوبۍ ته د سفر زمینه برابره کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په یوه نندارتون کې جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیت کانکورس دالیګانس نندارتون اعلان کړی چې سږ کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1930 میلادي کال د بنس کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلی چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې درې دانې پاتې دي. په بیان کې راغلی له 1950 کال را وروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. هند د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپل سپوږمکۍ د نوې ډلې په وخت نن مازدیګر 6:00 او 4 دقیقې کښېنوله. ساینس پوهان وایي چې شای هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمند عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې روسیې ورته ماموریت ناکام شو. د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسلوالو برید په ترس کې یو پولیس ووژل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانکي چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمېرې په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیو سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلي او په زرګونه هکتار زراعتي ځمکو ته زیان اړولی. دا سیلابونه هغه مهال وبهېدل چې د اګست په 6 د سوتلج د سیند د اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې ده چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي دي چې د دې سیند د اوبو کچه ورسره لوړه شي. په هند کې هم د روسیو سختو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. دا ساجر د ماشمنې خبري مچله په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبري مچله کې وړاندې د کابل له هوایي ډګر د لسکونو افغان جنو تر اگرځولو پاړه جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې او ځلې بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په روسیو 2 اونیو کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان نیول شوي دي، خو یو شمېر بیرته خوشي شوي دي. په دې خبري مجله کې ورزشي خبرونه لرو او همدارس مو د هند چاندریان 3 سپوږمکۍ د په ارتباط ویډیو راپور لرو. د سپوږمکۍ نن د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې کښېناست.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي لومړی راپور ته مخه کړو. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه البته لیدلی شئ. د طالبان حکومت د هغو لسکونو نجونو د سفر مخه نیولې ده چې نن یې غوښتل د کابل د هوایي ډګره دوبۍ ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. جزئیات له حسیب تلاړ څخه اخلو. تلاړ صاحب
سلامونه. د طالبانو حکومت د هغو لسګونو نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتل یې نن سهار د زده کړو لپاره دوبۍ ته ولاړ شي. د الهبتور ګروپ مشر میلیاردر خلاف احمد الهبتور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتل یې د زده کړو لپاره او د هغو زده کړو لپاره چې دی مالی ملاتړ کړی دی او د ده په نوښت باندې دوی غوښتل شوی وي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. هغه په خپله د ایکس شبکه یا مخکني ټویټر کې په پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی دی او دوی دا پرېکړې تراژیدي او د انسانیت تعلیم مساوات او د په وینا عدالت د عدالت په اصولو گزار بللی دی. هغه په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په دې پرېکړه ډیر مایوسه دی او هیله لري چې د طالبانو حکومت په دې پرېکړه بیا کتنه وکړي او غوښتنه کوي چې دوی ته اجازه ورکړي. د دې په وینا د غنجونې د زده کړو او سفر حق لري او دا عمل د منلو وړ نه دی. د الهبتور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پانتون په مرسته د غنجونو ته د تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوې د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیا برابر شوې وي. میلیاردر خلف احمد الهبتور په نړیوال ټولنې او ټول خپل اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته خلف الهبتور چې د متحده عربی امارات یو لوی سوداګر دی ژمنه وکړه چې له سلو افغان نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپل زده کړې بشپړې کړي. د نوموړي دا خبره هغه مهال خبره شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې بېله محرمه د ښځو او نجونو پر سفر بندیز لګولی و. په ورته وخت کې احمد الهبتور په خپله ایکس شبکه یا مخکني ټویټر د دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی دی چې پکې د طالبانو لخوا له هوایي میدانه د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دغه نجلۍ چې نوم یې نه دی روښانه شوی وایي چې اوس هوایي میدان کې د حکومت اجازه نه ورکوي چې دوبۍ ته ولاړ شي. اته محرم لري خو دوی هغه طالبان هغه نجونو ته هم اجازه نه ورکوي چې محرم یې درلود. وایي کله چې طالبانو د دوی د زده کوونکو یا سټوډنټ ویزې او ټیکټونه ولیدل اجازه یې ور نه کړه چې سفر وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغه نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوې افغان جونې او منجون او خزو په تلونو ازادي لرو سره په خبرو کې شکایت کړي چې طالبان یې له موټر روښکته کوي او په واسطو د لن سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر واټیا اتاویا کیلومتر لري د منجون او خزو په سفر بندیز لګول شوی وو.
تلار صاحب مننه. د بشري حقوقو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. ریچارډ بنټ پرون په د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د خبري وکړي او د یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونې ته اندېښنه څرګنده کړه. جزئیات له لیمې سپیشلیست خاور لیمه جانې.
ډیره زیاته مننه له څنګه چې تاسو ویل د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې شکنجي او زندانی کېدو په اړه د یونوما راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هممهاله د له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي مدني او سیاسي فعالان غیر قانوني وژني خپل سرې نیونې شکنجه کول او اجباري لادرکه کول موجود دي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤول کسان حساب ته راوکاږل شي او د معافیت دود پای ته ورسول شي. بینټ داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون یونوما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکني جمهوري نظام له 8 سوه زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه کې دا راپور رد کړی دی او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. هغه دا هم لیکلي چې د دوی د حکومت لخوا عمومي افه په ټولیز توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یوه افغان میرمن ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه هم یادونه کړې ده. د طالبانو اوسني رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او ترخوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخ نقص تورن دی. خو طالبانو خپل کړنو د اسلامي شریعت د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي د ټولو افغانانو حقونه یې خوندي کړ دي. سروان صاحب
لمجن سپیشل مننه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه تاسو د ازادي راډیو لاله اوریدل شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدل شئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پورسوی دوه نیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا یولس خبریالان نیولې دي چې څو کتنې بیرته ترې خوشی کړې دي. تفصیل له سنا کاکړ څخه.
د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې یولس خبریالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خپره شوي ویلي چې په دې یولس خبریالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه لا هم د طالبانو په بند کې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبریالانو شمیر 13 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې د ایران د تسنیم آژانس د نیول شوي عکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې محمد حسین ولایتي د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې په قانوني ډول له هوایي لارې او په یوه غیر کاري سفر کې افغانستان ته تللی و او لس ورځې هم په کابل کې ویرې کړې وې، د بیرته راتګ پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې پرته له هیڅ ډول وضاحت څخه نیول شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نهی په یوه اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبریالانو د نیولو او زندانی کولو لامل نه دی روښانه شوی او دغه وضعیت د خبریالانو او رسنیو ترمنځ ویره راپیدا کړې ده. د وی د نیول شوي خبریالانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوي خبریال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د برخلیک په اړه یې د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي دي. یو شمېر خبریالانو وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لورې د خبریالانو نیول هم ډېر شوي، کار کول خورا سخت دي، خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو ته چې دوی خپل رسالت بولي دوام ورکوي. د د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر تېره ورځ ولس ته د حساب ورکولو په نوم په غونډه کې وویل چې زیات شمېر نیول شوي خبریالان جنایي او یا شخصي قضیې لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د سنا ککړ په ویډیو راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې لا هم نه تن خبري اعلان د طالبانو په بند کې دي. د یو بل زنداني پاړه د متی الله ویسا پاړه د قلم لار بنسټ د مشر د بشري حقوقو د ملاتړ 15 اساسمنونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په سرخلاص لیکي د طالبانو لبنده د متی الله ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیکي چې د غوساسمنونو استول دي د متی الله ویسا د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتیايي او روحي حالت په اړه دوی جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نرګس مومند اسنځي په دې ویډیوي راپور کې.
لسکونه مدني فعالان، د بشري حقوقو د زده کړو د برخې فعالان، د بشر حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستان او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاص لیک استول دي او بغي لیک دي متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ دغه یو 50 سازمانونه او شاوخوا نوي کسانو پکې ګډون کړی دی او لاسلیک پکې کړی دی. دا پرانیست لیک پروند د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین طه، د اروپای کمیسون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر، د جنوبی آسیا د سیمایزو همکاری د ټولنې د سارک رئیس، د افغانو د ښځو او نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو تاسوولې دي. نړیوال ټولنه ته په دې سر پرانیست لیک راغلی چې متی الله ویسا د افغانستان د زده کړو د برخې فعال وو او په سولې زتوګه په افغانستان کې هلکان او نجونو ته د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغې د روغتیا او روحي حالت په اړه اندېښمن دي. دوی په لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون د نورو ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله ویسا د مارچ په 8مه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو. د طالبانو د خبر پر اساس باندې متی الله ویسا د هوک طالبانو د حکومت اجازه پرته غونډې کول او عام افکار شو شوالغه پر بنا باندې نیول شوی ده. هغه څه چې د دې کورنۍ تل رد کړی دي او ویلي دي چې متی الله ویسا د چاوخه څوار لس کال راهیسې یوازې د زده کړو په برخه کې کار کړی دی. په دې برخه کې د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا سره خبرې وکړې. دغه د خبرو پر اساس باندې چې هغه ډېر ورته اندېښمن دی او د طالبان حکومت نه ژر تر ژره دغه د خلاصون غوښتنه کړې ده. ورته وخت کې موږ د ځینو هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دوی په دې لاسلیک کې دلی کې سره لاس لیکړې و. دوی هم خپل اندېښنه ښودلې ده او له نړیوالو ټولنې دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د متی الله ویسا خلاص کړي، ځکه دا هیڅ جرم نه درلوده. دا په داسې حال کې چې په تېرو دوو اونۍ کې شاوخوا لسګونه لس خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي، همداسې د بشر د حقوقو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي خو بېرته خلاص شوي. دغه تر څنګ لسګونه مدني فعالان، فرهنګیان هم د طالبانو لخوا نیول شوي، ځینې کسان خوششي او ځینې کسان لا هم د طالبانو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او په فیسبوک کې د ازادي رادیو د خبري مجله په ژوندې بڼه لیدلای شي. په کابل کې د پوځي اکاډمۍ یو شمېر محصلان شکایت لري چې له دوی سره دوګونی چلند کیږي. دوی دا ادعا کوي چې دوی څو کاله د جمهوریت په وخت کې زده کړې کړې دي او اوسني چارواکي یعنی طالبان له دوی سره هغه چلند نه کوي لکه څنګه چې له خپل خلکو سره دوی چلند کوي. تفصیل له خاطر پردې څخه.
د ملي پوزي اکیډمۍ ځینې فارغان چې له څلورو کلونو زده کړو وروسته د کابل پوزي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې په دې مرکز کې توپیري چلند ورسره کیږي. د دې شمیر چې 344 ته رسیدل آزادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او کله هم چې د دې ستونزو د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس بیرته د طالبانو لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ او فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، آزادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د توپیري چلند له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. د ملي اکاډمۍ او بل فارغ هم چې د نو غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ستونزو د حل لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو په وینا یې چای غږ نه دی اورېدلی. که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمۍ د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د تیر یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناست کې ویلي وو چې د طالبانو د پوځ په لیکو کې د جمهوریت د وخت پوځیان هم شته او که له کوم توپیر پرته دوی سره کومه ستونزه وي نو دوی ستونزې ورحلوي. هغه دغه پوځیانو شمېر 600 وښود او ویل چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي کار کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې ویلي وو چې حکم ورکړی د پوځي اکاډمۍ هغه فارغان چې 3 کاله زده کړې کړي په جمهوریت او 1 کال د طالبانو په واکمنۍ کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي خو اوس د یادو فارغانو د طالبانو په وزیلو کې له توپیر چلند څخه شکایت کوي.
له خاطر پر دې څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ورځ ده چې په ماسکو بي پیلوټ الوتکې حمله کوي او بل ورته اوکراین دا کړی ده چې روسي الوتکو پر اوډیسه بندري ښار حمله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراینی چارواکو نن وویل چې د اودیسی پر بندري ښار روسي ځواکونو برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو ورځو راهیسې ماسکو وایي چې د ماسکو پر ښار بي پیلوټ الوتکې حمله کوي چې ځینې شنډې شوي دي او په ځینو ځایونو کې ځینې زیانونه هم اړولي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه. فریده جانې،
د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکي د روسي په بریدونو کې په شمال ختیځ کې د روسي سرحد ته نږدې پروت د رومني په نوم خارګوټي کې د وخونځي دوه کارکونکو وژل شوې دي. هغه زیاته کړې چې خونځي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی او دوه تنه لا هم تر ماتو ګډ لاندې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو نن ویلي د روسي بي پیلوټ الوتکو د څلورو پرله پسې ساعتونو لپاره د اوډیسي پر بندري ښار بمباري کړې دي. ویل شوي دي چې په دې بریدونو کې تاسیساتو ته زیان رسیدلی او د غلو سیلوګانو هم اور اخیستی دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته په ایران کې جوړ شوی هغه نه بي پیلوټ الوتکې وشتې دي چې په سیمه کې د اور لګیدنې لامل شوی وي. ویل شوی دي چې دا اور نن سهار مهار شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په بریدونو کې مرګ شوبله چاته نه ده وختي. پر اوکراین د تازه بریدونو راپورونه په داسې حال کې دي چې روسي چارواکو ادعا کړې ده چې بي پیلوټ الوتکو د دوی پر خاوره بریدونه کړې دي. د بلګراد والی پر خپل ټلګرام لیکلی دي اوکراینی چارواکو انفجاري مواد له بي پیلوټ الوتکو د خلکو پر ګڼه ګوڼه غورځولي چې درې تنه پکې وژل شوي دي. هغه د دې ادعا هم کړې ده چې دوه نور بمونه هم له دې بي پیلوټ الوتکو د روسیې پر خاوره غورځول شوي دي. دا اداګانې په مستقله توګه نه دي تایید شوي او اوکراینی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. لدې ادعا سات وړاندې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بي پیلوټ الوتکو برید شوی دی. د دغه وزارت په خبره دوه اوکراینی بي پیلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا کنټرول له لاسه ورکړې دي او له کنټرول ورکولو لاس وروسته یې له یو سوداګریز ودانۍ سره د مسکو په ښار کې ټکر کړی دی. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مسکو څو ځلې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو ښکار شوی دی.
د اوکراین د جګړې تازه جزئیات فريدي سیال د سر شریک کړل. اوس د نن ورځې یو ډېره مهمه موضوع دا شیبه په نوي ډیلي کې 8:04 دی. تقریبا ساعت مخکې، یعنی د نوي ډیلي په وخت 6:04 د هند سپوشمکی د سپوشمۍ په جنوبی برخه کې نهسته. دا لومړی ځل دی چې انسانانو د سپوشمۍ جنوبی برخه ته ماشین استولې ده او موافقانه حل تک شیناسته ده. جزئیات په دې ویډیوي راپور کې.
جی ہاں، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جاز د اگست په درویشتمه د سپوږمۍ په سطح په کامیابی سره کوز شوې ده. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ گاڑی ته ویل کیږي. دا سلویخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوز شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. پدې کې اخري 15 منټه ډېر مهم وو چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوز شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کے سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوې دي. دا د هند خلائی تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلې وو. که څه هم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی وو، خلائی گاڑی کوزیدو په وخت تباه شوی وو. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوی وو. یو ونې مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 25 په نامه یو مشن لیږلی وو، خو هغه ناکامه شوی وو.
په دې بیټوي راپور کې مو واوریدل او وکتل چې هند د چندریان 3 په نوم سپوږمکۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېنوله. ساینس پوهان وایي چې ممکن په دې سیمه کې ډېر ارزښمن عناصر وموندل شي. اوس په هم د سپورت ټکر ته مخه کړو. له بختیار سایل څخه به واورو چې تازه سپورتي معلومات را سره شریکوي.
د پاکستان پر وړاندې تر لومړۍ ماتې وروسته ټاکل شوی چې د افغانستان ملي لوبډله سبا یو وار بیا د پاکستان پر وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې پاکستاني لوبډلې د 122 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبړی لوبي نوروسته په رسنیز کانفرنس کې د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی رسنیو ته ویلي دي چې د لاماتې لامل دا و چې دوی د شاټونو غلط سلیکشن وکړ. یعنی دوی ونه توانېدل چې بالونه یا شارټ پیچ بالونه په سمې طریقې سره ولوبي چې هماغه د دوی د ماتې اصلي لامل و. افغان لوبډلې پرون یوازې 9.5 منډې کړې وې او سیالي بایللې وه. بل لور ته د افغانستان د 18 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې نن له ایران سره خپل دریمه سیالي پیل کړې ده. دغه سیالي په تاجکستان هیواد کې پیل شوې ده چې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو په نور لوبو کې افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې قرغزستان هیواد ته 3-0 ماتې ورکړې وه، خو له تاجکستان هیواد څخه بیا 3-1 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. تاکل شوی چې افغان لوبډلې به خپل دوه نورې سیالۍ له ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره ترسره کړي.
له بختیار ساحل څخه په مننې له همدې ورزشي خبرونو سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، خو په پاتې څو دقیقو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نشته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلا توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد د سنگ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیراز سیمو په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېداسي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.